کېدو غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن وویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر ورسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د امریکا ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 1 تنه ټپیان دي او 2 مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بوله. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلي وروسته تر دې د پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
ځینې اوریدونکو یې سیمیسونه هم راسته ولیدي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای دې د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، دفتر قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاهد نافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې 10 کیلوګرامه چرسغه محل ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څېړنو وروسته د دې ولایت څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي مواد 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او د ساتنې په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ رادیو ته ویل، خو 20 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې 3 داسې کسان ول چې غوښتلې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولي وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور 2 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایی کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړي دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي.
داسې ناروغان مو سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي سوي 15 ځلې تداوي سوي مو سره
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودلو وروسته رامسته کیږي دغه مطابق موږ ویته دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره هواروي.
د دې ساکانو د لاسه ډېر ځوانان پخته سوي دي او پخته یې شل نور پخته کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یې خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې خامه خاطه خبره ستا چې ما ته پټوي
ته وبل وس خبره وي ا کبیر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زوی می څه شوی دی.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب تر ازو. اروپایی کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس تر اغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو حقوقو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوي چې د ترهګرو مالی سرچینې نه دي وچ کړي او د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دي نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په جاړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې وروستیو کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړی دی. د دې کار دلیل دا دی چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمي هڅې نه دي کړي. د اروپایي کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درویشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشه یي موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوي پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډي شوي. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړي چې له نشه یي موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل شو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وویست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,68,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشه یي موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشه یي موادو د معاملاتو 2 دوسیې لیږل سوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم باشه مرود
طول هغه عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشئی مواد سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پروان شمسی کال کې یو شمیر قضیه د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا څیړل شوی دی. موږ سږ کال 2,22,000 امریکایی ډالر او 950,000 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانې ته لیږلي دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په 1992 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالی معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړي دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبروو. په ننګرهار کې د محتاجینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر محتاجین تر څو ځله درملنې وروسته بېرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا محتاجین بېکاري، نشي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشي موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بېرته نشو ته مجبوره کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شینواري په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم ده، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، پنځه ځلې تداوي شوي مونږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لویو ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې جوپې د شلیدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو د وزلی درملن نکړی ولی بیا هم په نشو روږدي شوی. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بن خواته په لزګونو متادین شپه ورځ ناست وی. د دوی له ډلې څو تنو هغو متادینو سره مخابره وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوی دي. دوی وای درملنه شوی و، له اعتیاد خلاص شوی و، خو د بیکاری له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوی چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوا پوه شوی او مجبور شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیاخت شي. څلور ځلې میزان بستر کړی بیا بیا شوی، مجبور شوی بیا په دې عمل باندې شو. بس دلت دا شهر غسړی بوشی پس وزګاری کنه او کار نشته دی. وراده مړم دی کې اوسو منټه دی ټایم پاس کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاری ده، مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دی بیکاری نه پدې شي راځي او ورو راځانانه چې وبد پورته نه بندي نشي کنه. دلته خطه دلته نه بنديږي چې موږ غلې او بل لاس غلې.
ډاکټر سمیم سانګزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته او دا رنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالي درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
ځینې ناروغي چې هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه تداوي سوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشئی توکو ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامداره تقریبا 2 او 3 مراقبت ضرورت لري تر څو نشئی توکو نه خسته.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفخانه 120 لري چې 40 بستره د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند که چیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګه له درملنې وروسته دغو کسانو ته مصرفیت پیدا شي، نو ډیری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین تداوي کیږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 50-55 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو دیات پالو بخش ته، عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرتسي ورته وایي او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړو. ما
په عمومي ډول کې راته وایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیر اسو کسان سي نسخه څخه استفاده کوي، په هغه کې مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بس کوي، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ورکوي، فزیکي رواني هغه نرمسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپله کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اراض او علائم نه ورکوي. برعکس که چیرې موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایو په عام اصلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي، د مواد د دې پرېښودل څخه وروسته هغه دی بدراول یا د پرېښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ورکوي، دغه پاسات موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ ښځینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډېر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعضې وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطپالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش کې ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بدوی کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پریښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیزې کې د درد دوا ورکوو، کیدای شي دغه د خولې له ورکوو یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاري درکوو. دغسې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاته دې مده دغه ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ او بو دوی ولن به
زینه متدین دي وروسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشي ته مخه کوي. ستاسو علاج ګټور ده په دې روختون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارکي نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیپنس میکانیزمونه لري، رواني دپای میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشي مواد څخه استفاده کوي، کله چې دی بستر کیږي وروسته دی پریږدي، هغه سایکو ډیپنس میکانیزمونه دی کېدای شي دغه په وجه کوم اشتیاس هغه ته لري، هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرهیز وکړي. برعکس بعضې کسان دي چې له دغه سره کوپنګ نشي کولی چې دغه تحمل کې ډېر مشکل دی پریږدي.
ستاسو په روغتون کې د اعتیاد عوامل هم سب بوینو؟ دا راته وایي چې کوم عوامل ډېری کسان په نشه اخته کیږي؟
د رواني نظره زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي، چې دغه ژور خپګان او اضطراب او د شخصیت ناروغۍ بعضې نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشې مواد ته هغه کوي. بل برسی علاوه پر دی موږ تاسې نن ورځ شاهد دي دي زیاتره هغه کسان چې اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاري کچه ډېره ده، دوی نشي موادو ته کچه کوي، تر څو هغه دروني مشکل هغه غم چې دی لري دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي چې د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي خپل ځان خوشحاله وسي دوی نشي توکو ته هغه کوي. بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره ګشت او گذار دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روغتون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روغتون ده. کوم دلته تداوی کوي زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سي مرزنه راځي سي رواني مشکلات به خديري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سیر پر دې سي مشته په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري دی هغه لپاره مش ته د تخصص درملنه او تداوی کوي تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شدل څخه الله سبحانه د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مریضان نسبت نورو ته ښه جواب وي سلویش بستر لرو معتادینو کې او موږ بستر مریضان لرو موږ مریض میاشت هم ساتو یو نیم میاشت هم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0 900 22 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم نهیه اوسیدونکو دي چې اوسته متاجینو د درملنې په یو وختون کې بستری دي د لمرې نشاله شرف څخه پیر کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشول څه د ورستون سره مخ کړی دي په دیار زمول همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړی دي
زیر پلاد رحمت الله زیم د تیمه نایه د مرغان د کلی وسیدونکو زی چې پدې نه شاخ تاسو ما ول د واره چارس کول بیکاره وم پر ځای باندې ناسم خاري مې نه درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ میلې تکلې یوان دی بال ویل چې شب وسکونه یو چې شام په سیو وسکول یو ورځ شام سکول سکول اخر چې شیخ نه راکوي اخر راندې بال ول تر شروعین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خاري ول لري دا خراب باندې بال سره سړی پاره لارښته کیږي بل ورځ را لپسی روین ته اخر به چر سو چې شیخ نه راکوي بارم پر روین ځان سخته کی دا و چې پر روین سخته وخته وخته و دای دروسه پوری اوس په دې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ شې اول د واره دی د ساکان بند کی د دې ساکان د لاس ډیر ځوانان پخته سی وي دی او پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوند اخزینوم د ژوند سره ولاکه خوند اخسی دی بل بس دا یو پشان دی ولونیان کو به خماري و هم داسې ولک لونیان ک به نشو خو بیا په حال کې نو نو ما اوس د ژوند سره ډیر خو بعد ده فاین په دې بعد ده چې مثال په خپل ژوند نه پیدا من دي معنا ژوند می ډیر ستړي وو سره اخر دا ته مجبور کی چې غلام وکړ لار وکړي سره دا نشه ډیر ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
او شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجن ښکاری شوزه ته وایي چې پر سر می درد یې لږ چای را پخې کړه مېرمن یې هم ورختا کیږي او وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده خو ته یې زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولی ورختا دی او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
او سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمه چې سوي دي
بیرته پودری شوې ده
و سره خوله دې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پودری سوي دی
نو زه دروغ وایم ها
په خوا به په کور کې پر کوچنی خبره جنجال کا و خو شوکه ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډیره وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرټ نه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زو ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زو دې جوړ سو پودر یې پلی شو دل کور ته بوزي
تا خو مون خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبرې هم درته کړې وې هغه مو یاد دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یې چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio